سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، وروسته ځل چې 19 کلن فیصل د کابل په لویدیځ کې د په سلګونو کسانو په یوه لیکه کې ولاړو، د تیر 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست دوهم دور انتخابات ول. فیصل چې د خیاطۍ په یوه دکان کې کار کوي وایي د خپله رایه ولسمشر اشرف غني ته واچوله، که څه هم دی د هغه د سیال عبدالله عبدالله د ټیم څارونکی و چې د رایه ورکولو بهیر یې څاره. فیصل وایي هغه وخت دی ډاډه و چې غني درست انتخاب دی، هغه د هر څه لپاره پلان درلود. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه یو کال وروسته فیصل پښیمانه دی او بیا په یوه اوږده لیکه کې درېدلی، دا ځل د پاسپورټ د اخیستو په نیت د پاسپورټ د ریاست په مخ کې چیرې چې په سلګونو کسان هره ورځ له سهاره تر بیګا درېږي چې له هېواده د وتلو لپاره اسناد ترلاسه کړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي په وروستیو ورځو کې د پاسپورټ د ریاست په مخ کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې، ځینې ورځې شمیر زرګونو ته رسېدلی چې هغه د دې نښه ده چې د غني په مشرۍ د ملي یووالي پر حکومت خلک ورځ تر بلې بې باوره کېږي. فیصل وایي د دغه حکومت مشرانو وښوده چې دوی په خپلو خبرو ولاړ نه دي. د ورځپاڼې په وینا یو شمیر نور بیا وایي چې د پاسپورټ د دفتر په مخ کې صحنه د دې ښکارندوی ده چې د اداري فساد په وړاندې چې د غني او عبدالله د انتخاباتي کمپاین یوه اساسي موضوع وه مبارزه کې پرمختګ نه دی شوی. عبدالبصیر چې د هرات اوسیدونکی دی او پولیسو د پاسپورټ د دفتر په مخ کې له لیکې ویست وایي یو شمیر کسان دلالانو او پولیسو ته $1000 رشوت ورکوي او پاسپورټ اخلي، خو ډیر خلک په اونیو د یوه عادي سند د اخیستو لپاره انتظار باسي. لاس انجلس ټایمز لیکي ملګرو ملتونو په څو وروستیو کلونو کې د اګوست میاشت د پلازمېنې کابل لپاره د ملکي وګړو د تلفاتو له پلوه تر ټولو خونړۍ میاشت بللې چې په حملو کې له 300 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. فیصل وایي که کابل امن هم وي اقتصاد خراب دی، موږ هر یو څنګه د دې تمه ولرو چې خپل راتلونکی دلته جوړ کړو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان هوایي ځواکونو د جوړولو لپاره د امریکا پر ټکنیو هڅو یوه لیکنه خپره کړې او لیکي ډګروال قلندر شاه قلندری چې د افغانستان یو نامتو پیلوټ دی، په دې وروستیو کې د امریکایي جنگي هلیکپټرو د هغې جزوتام قمانداني په غاړه اخیستی چې له جوړېدو یې هدف د افغان امنیتي ځواکونو د هغې ستونزې هوارول دي چې دغه ځواکونه له اوږدې مودې راهیسې د هوایي ملاتړ په برخه کې لري. د ورځپاڼې په وینا د امریکایي ام ډي 520 جنگي الوتکو 14 روان کال افغانستان ته رسیدلی او شاوخوا 10 به هم وروسته د هیواد ته ورکړل شي، خو ډګروال قلندری له دغو هلیکپټرو راضي نه دی. هغه وایي دغه هلیکپټر بیخي هیڅ مأثریت نه لري. صادقانه خبره وکړي اصلا نه پوهیږي چې ولې دوی ته دغه هلیکپټر ورکړل شوی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه قلندری چې کله دا څرګندونې د کابل په هوایي ډګر کې د افغان هوایي ځواکونو په اډه کې یو خبریال ته کولې، د عامه اړیکو یو افغان چارواکي هڅه کوله چې هغه چوپ کړي او د امریکا د هوایي ځواکونو د عامه اړیکو یو افسر هم حق حیران و. خو ډګروال قلندری خپلو خبرو ته ادامه ورکړه او زیاته کړه چې باید حقیقت وایو، دا زما هیواد دی او دوی هم زما سړیان دي او باید په حقیقت پوه شي. نیویارک ټایمز په دوام لیکي قلندری د میز پر سر یوه نقشه وغوړوله او وښوده چې د کابل هوایي ډګره دغه هلیکپټر په اغیزمن ډول په څومره ارتفاع کې الوتنې کولی شي. هغه وویل دغه هلیکپټر حتی تر هغو سیمو پورې هم نشي الوتلی چې معمولا طالبان پکې فعال دي، او که دوی غواړي په کم ارتفاع کې د هغوی اهداف په نښه کړي د دې خطر زیات دی چې طالبان یې په ډزو ولي. د نیویارک ټایمز په لیکنه ډګروال قلندری لومړنی افغان چارواکی نه دی چې د هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو پر روانو هڅو انتقاد کوي، بلکې په روغتیایي برخه کې د ټپیانو د لیږدولو او د ترانسپورټ په برخه کې هم ډیر انتقادونه موجود دي.
دو 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. سپورټي پروګرام د لوبولو میدان او تفریحي پروګرام د ګډې اچر خو ترغه مخ کې یو رپورت لرو. د ولسي جرګې ځینې غړو او سیاسي کارپوهانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د پاکستان په وړاندې د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې بیا اغېزې وبللې. د دې غونډې په څنډه کې د افغانستان، چین او امریکا په درې اړخیزه ناسته کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وویل چې افغان حکومت د پاکستان ضد وسلولو پر ضد چې د دواړو هیوادونو لپاره ګواښ ګڼل کېږي لازم اقدامات کړي، خو نوموړي له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ خبره نه ده کړې. بلخوا سیاسي کارپوهان وایي چې حکومت باید له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ په اړه د ګور ملتونو غونډې ته کرا شواهد وړاندې کړي. تفصیل د حمید هارون عثمان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې تمه کېږي افغان حکومت به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د پاکستان پر ضد جدي اعتراض وکړي، خو د ولسي جرګې شمیر غړي وایي افغان حکومت د دغه غونډې په څنډو کې ډېر نرم دریځ د پاکستان په وړاندې غوره کړی دی. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی قادر زازی د دغه غونډې په څنډو کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان دریځ تکراري او کمزوری ګڼي.
او د موږ توقع دی د حکومت نه دا و چې دوی باید مستقیما په دې اسمبله کې د پاکستان نظامیانو نه باید شکایت کړي وای او مستقیما په دې اسمبلی کې جهانیانو ته ویلي وای چې موږ اصلي مدیان چې دي د پاکستان نظامیان او د پاکستان استخباراتي شبکې دي چې دغه تروریزم تمویلوي تولیدوي او تجهیزوي او د پول ناغړی جوړوي بیا رالیږي موږ ته.
د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د اویایم اسامبلی په څنډو کې د افغانستان امریکا او چین د درې اړخیز غونډې په ترڅ کې په خپل وینا کې له تروریزم سره په مبارزه کې د حکومت ستراتیژي واضح کړه. نوموړي وویل چې وسلوال یاغیان د افغانستان پاکستان لپاره ګډ ګواښ ګڼل کېږي او پر ضد لازم اقدامات کړي دي. عبدالله پر پاکستان له کوم غوڅ انتقاد پرته ویلي چې داسې روښانه شواهد نشته چې په سره سیمو کې د مخالفینو د پټان ځایونو د لمنځه وړلو او د حضور د کمیدو ښکارندوی وي. نوموړي له څرګنده کړې چې د آسیا د زړه هیوادونو د وزیرانو په کانفرانس کې به چې د روان کال په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي له تروریزم او بنسټپالۍ په اړه له ټاکلو معیارونو سره سم یوه لازمه کړنلاره جوړه شي. خو د سیاسي چارو کارپوهان له تروریزم سره په مبارزه کې د آسیایي هیوادونو پریکړې د پام وړ نه ګڼي. د چارو کارپوه احمد سعیدی وایي چې اوسمهال باید د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس د پاکستان پر ضد له کره اسنادو او شواهدو سره د ملګرو ملتونو اسامبلی په وړاندې غبرګون وښيي، ځکه چې د پاکستان صدر اعظم دغه غونډې ته له ځانه سره د افغانستان پر ضد شواهد وړي دي.
یوازې د ډاکټر عبدالله بیانی و، ما هغه اطلاعات له ماشته نواز شریف غواړي چې په خپل بیان کې هغه د څه چې څو ورځې مخکې پېښور کې رامخته سو په هغه مبارک کې اسناد شواهد چې تروریستان د افغانستان په دننه کې دي د هغه ځایونه قومانده ورکړی، دی غواړي په شورا امنیت کې مطرح کړي نواز شریف، یعنې افغانستان به ملامت کړي.
حکومت په وار وار سره له تروریستي حملو وروسته پر پاکستان د دغو حملو د ښکېلتیا تورونه لګولي دي او رسنیو ته یې داسې اسناد وړاندې کړي چې د پاکستان لاسوهنه په ډاګه کوي. خو څېړونکي وایي دا اندېښنې وړ خبره دا ده چې حکومت د ملګرو ملتونو په څېر مهم غونډه کې د پاکستان د لاسوهنې شواهد نړۍ ته نه وړاندې کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نادیه میوند لزابله په خپل پیغام کې لیکلي د افغان حکومت کال پوره شو خو لا هم د دفاع وزیر نه لري. هیله ده د دفاع وزارت لپاره یو وړ شخص معرفي شي. عصمت الله فراهی لیکي افغان دولت باید اول خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، بیا دې د موبایلونو پر مصرفي کارتونو 10% مالیه وضع کړي. افغانان د ډوډۍ پیدا کول ته حیران دي، دولت ورباندې اضافي مالیه لګوي. فضل محمد له کندهار لیکي لا افغان دولت نه هیله کوي چې د ننګرهار ولایت اچین ورسولۍ ته اضافي ځواکونه ولیږي چې هلته د نامنیو مخه ونیسي. رحیمي د کابل له سربي ورسولۍ دي چې په ننګرهار کې د داعش په نامه وسلواله ډله د داعش ډله نه بلکې ټول پاکستانی پوځیان دي باید مخه ونیول شي. الف خان له خوست نه لیکي دا دوی میاشتې کېږي چې په خوست کې د MTN مخابراتي شبکه سم فعالیت نه کوي. د دې شبکې له مسؤلانو هیله کوي چې دا ستونزه حل کړي. مرتضی خان قلمزی له کندهار لیکي کده ملي یووالي حکومت سیاستوال کار او فعالیت ته پرېږدي افغانستان به ګل ګلزار شي. یو اوریدونکي چې خپل نوم یې هېر کړی لیکي لس ورځې کېږي د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې سم فعالیت نه لري. افغان دولت باید د دې ستونزو د حل لپاره اقدام وکړي. غیرت بیا لیکي چې د هلمند په مسخره ولسوالۍ کې هم خلک ورته ستونزې لري چې ټلیفوني شبکې فعالیت نه لري. ګل محمد زاهد له هراته له افغان دولت نه غواړو چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، دوی ته حرفوي کورسونه جوړ کړي چې ځوانان پکې مسلکي زده کړي او نور هیوادونو ته په تګ مجبور نشي. یو اورېدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی وایي د افغانستان امنیت د تیر کال په نسبت خراب شوی دی. هیله ده چې په دې اړه افغان حکومت اقدام وکړي.
لوبو لمیدانا
چزاد پلیسینګ دی بال ڈاون دی گراوند اوور ایکسٹرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ. د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسه. قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د نجونو د فوټبال غوره لیگ پیل شوې ده. د هموري چې د کرکټ بورډ چارواکي وایي د دوی اوایت زیات شوی دی او تمه ده دغه اوایت په ځینو رغنیزو چارو او خپلو لګښتونو کې ولګوي. لومړی راپور تر ازو د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي د نارینه وو د ټیم ترڅنګ د نجونو فوټبال هم پرمختګ وکړي. د دغه فدراسیون د ښځو کمیټې وایي په کابل کې د نجونو ترمنځ د فوټبال لیگ پیل کړی چې د څلورو ولایتونو نجونې ورته رابلل شوي او هدف یې د غوره ټیم انتخاب دی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. که څه هم په بهرنیو په تیرو اروپایي هیوادونو کې د نادیا ندیم په څیر ډېرې افغان نجونې په لوړه کچه د فوټبال لوبې کوي، په افغانستان کې هم د نجونو ترمنځ د دې لوبې د پراختیا لپاره ځینې هڅې پیل شوې دي. د فوټبال فدراسیون وایي د نجونو ترمنځ د فوټبال د غوره ټیم د انتخاب لپاره په کابل کې یو لړ سیالۍ پیل کړي دي. دغه فدراسیون د نجونو د کمیټې مسؤلې زهره مهری ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غوره لیګ کې څلور ټیمونو برخه اخیستې او شاوخوا یو اونۍ له یو بل سره لوبې کوي. خزو د فوټبال غوړ لیک پیل شوی دی چې یو ونی به دوام وکړي. په دې لوبو کې څلور ټیمونو له کابل، هرات، مزار شریف او بامیان څخه ګډون کړی دی.
مزار او بامیان
هستند. اغلی مهری ویل هڅه کوي په هیواد کې د نننه د لوبو په ترسره کولو سره یو غوړ لوبډل انتخاب کړي او د بهرنیو لوبو په اساس وکولای شي د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې خزای ترلاسه کړي. افغانستان څخه کال د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې 133 مقام ګټلی، خو دا ځای 2 کال وړاندې 103 وو. د فوټبال فدراسیون د نجونو مسؤل همدارس هیله خي چې وبکولی شي د فوټبال فدراسیون په ملاتړ د بهرنیو لوبو لپاره تکړه نجونې انتخاب کړي. زهره مهری وایي د بهرنیو سیالیو لپاره مخکې له مخکې ډیر چمتووالی ونیسي.
در عموم نسبت مقایسه کنیم، اگر ما نسبت به سالهای گذشته فوتبال بانوان رشد کردن
مجموعی توګه د تیرو کلونو په نسبت د افغان نجونو د فوټبال سطح لوړه شوی. د نجونو تمرینونه دوام لري. دا چې له بهرنیو ټیمونو سره په بهر کې لوبي وکړو، دا به خو چې مونږ مخکې له مخکې خپل ټیم تنظیم کړو د سفرونو لپاره چمتو کړو. اغلې مهری په داسې حال کې د نجونو د فوټبال پرمختګ یادونه کوي چې په افغانستان کې د یو شمېر بې ځایه دودونو او ستونزو له امله ډېر نجونې ورزش ته زړه نه ښه کوي. د ویل چې نړیوال ټولنې هم په افغانستان کې د نجونو په ورزشي چارو ټینګار کړی او ویل دي چې د ورزش لپاره نجونې زړه ښه کړي نو نړیواله ټولنه به مالی ملاتړ هم کوي. اوس به هم راشو مرکې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس شفیق الله ستانگزي سره مو مرکه کړې. د کرکټ بورډ چارواکو څو وخت مخکې ویلي وو چې د دوی اوایت زیات شوې دي. دا چې دغه اوایت له کوم درکه زیات شوې دي او په کومو چارو به مصرفيږي، له ښاغلي ستانگزي سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړې ده.
افغانستان کرکټ بورډ د 2015 کال کار پایل کړ. مونږ په دې وخت کې 1.3 میلیونه ډالر په خساره کې وو، بودیجوي خساره کې وو، او تر دا دمه پورې الحمدلله مونږ په دې توانیدلې یاستو چې دا خساره هم نه یوازې پوره کړو، بلکې مونږ څه د خپل بودیجې نور هم لوړ کړو. هغه په دې معنی چې یو سلسله